په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بدخشان ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله به مو خبر کړو. دغه راز به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او د دغو شکایتونو د څېړنې بهیر نن پیلوي. په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړل. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د هیواد پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوې چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې په فیض آباد کې د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او له ښځو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی هم ملګرتیا کوي. مخکې له بدخشان د ازادي راډیو خبریال نعمت الله احمدي هغه ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه وویل.
سرکې 44 کیلومتر سرکې بهارک فیض آباد کې نو ولسوالۍ را با شهر فیض آباد وصل میکنه. تقریبا 8 ماه قبل کار یزی به اتمام رسیده بود. ایر افتتاح میکنم مسجد خرقه مبارک و همچنان سرکې بهارک شکاشم، بند برق شورابک و یک مسجد هم قرار است که افتتاح کنه به نام مسجد ادگاه در شهر فیض آباد.
تغراز د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. وړاندې به له خپل خبريال سره تماس ونیسو او فیض آباد ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستیو جزئیاتو به خبر شي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یوه مین چاودنه کې ووژل شو. پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. د امریکا د دلاور ایالت په دوویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوځ د دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي، د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوز د لوی درسي جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شو سرتیرو شمېر 40 ته ورسید. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دې هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمی حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرلا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړ چې د داعش په شاوخوا وسو تسلیم شو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیم شوی او د لاهور اوسیدونکو سیف الله څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دا پاړه څه نه دی ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 9 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوي څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور له مخې د راغورځېدلې الوتکې ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي چې د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې تر غورځېدو اوږدو مخکې کټاپورت کړی وي او د موندلو لپاره یې د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربیره چې په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو یې د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. د یو بل خبر له مخې دغه راز ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جدي 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو 40 ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم غول ولید ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ازادي راډیو ټکی اور گیا ازادي راډیو ټکی انکا. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. مخکې په خبرونه کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې په فیض آباد کې د یو شمیر ټولګټې پروژې پرانیزي او دغه راز به هم له یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو او دغه راز د له چارواکو سره د ولایت له چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. همداشبه له فیض آباد د ازادي راډیو خبريال نعمت الله احمدي را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. احمدي صاحب، خبرونه ته خره غلاست راته وای چې ولسمشر اشرف غني فیض آباد ته در ورسید.
نورې صاحب سلام بر شما روزتان بخیر. البته اولی ساعت 8 چې دقیقه به وخت افغانستان، محمد اشرف غني رئیس جمهور افغانستان با شما را از مقامات بلند پایان به شهر فیض آباد رسید و از تقریبا از یک سال به این طرف با اقشار مختلفی مانند شورای علما، شورای جوانان، همچنان شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی به دنیای جداگانه دید وادی دارم.
بله، ویل شوی دی ارک په خبرپانه کیل چې له اشرف غنی سره یو پلاوی هم ملګرتیا کوي او دغه راز د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مخکې، البته دای به یو شمیر پروژې هم پرانیزي. دا کومې پروژې دي؟
بله، البته قرار است که جمهور افغانستان هفت پروژه عمل منطقه در شهر فیض آباد و یکی دو ولسوالی افتتاح کنه. البته سرک بهارک فیض آباد به طول 44 کیلومتر است که سال قبلی کارش به اتمام رسید ایر افتتاح میکنه. سرک بهارک اشکاشم که ادامه راه ابریشم هم گفته میشه 108 کیلومتر است و نو ولسوالی مرزی ولایت بدخشان به شهر فیض آباد وصل میکنه ایر افتتاح میکنه. مسجد خرقه مبارک، همچنان یه سنگ تعداد مسجد ادگار در شهر فیض آباد میگذارد، جمنازیوم و بند برقی شرابک شهر فیض آباد.
ولکی چې د اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتی تدابیر په فیض آباد کې نیول شوی دی. فیض آباد په 2 کیلومتر کې وسلوال طالبان پر زینو سیمو کنټرول لري. د څه ډول امنیتی تدابیر نیول شوی؟
بله، البته شهر فیض آباد از جمله مرکز ولایت بدخشان، البته دو نایه از این نایه هشتم و نهم از سه سال به این طرف از سوی مخالفان مسئله دولت اداره میشه. به همین خاطر تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای مشترک امنیتی گرفته شده. از سه روز به این طرف نیروهای مشترک امنیتی در کوهان سر به فلک شهر فیض آباد پخته احساس کردن گزمه دارند و داخل شهر فیض آباد از سوی ای پی ایس یا گارد محافظ رئیس جمهور محافظت میشن، دکان ها در داخل شهر فیض آباد بسته، به هیچ کس اجازه رفت آمد داده نمیشه، نه مردم پیاده و با موترها. البته به خبرنگارا را اجازه داده نشده که در این نشست یا محفل رئیس جمهور هم اشتراک کنند.
چارواکو څه ویلي چې اشرف غني سفر یو ورځنی ده، پاتې کیږي او که بیرته ځي؟
البته قرار است که رئیس جمهور افغانستان تا ساعت یک بجه با مردم دیر واضح بشه وشه و همچنان یک محفل عمومی به 400 نفری که سه روز قبل نامه از اینا از بدخشان به ریاست جمهوری رفته بود با اینا ببینه و پس از 2 تا ساعت 4 بجه به گفته سخنگوی والی بدخشان پروژه ها را استفاده میکنه و قرار است که دیگر یا ساعت 4 بجه بدخشان به قصد کابل ترک کنه.
بله، نعمت الله احمدی لتاسون مننه د بدخشان مرکز فیض آباد د ازادي رادیو خبريال نعمت الله احمدی او چې فیض آباد د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر دا چې اشرف غنی په دې سفر کې په دې ولایت کې چا سره وګوري، کومې پروژې به پرانیزي او د هغې سفر لپاره څه عملیتي تدابیر نیول شوي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نېټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سر لنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمیر زیاتوالي ته په کتو شک کېږي چې د شکایتونو کمیسیون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسیون وینده زرمینه کاکړ وایي
14,200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8,000 یې د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2,500 نه زیات د دولت سانس ټیم ثبت کړي دي، 3,000 شکایتونه حکمتیار سر ټیم ثبت کړي دي او 15,000 شکایتونه د نبیل سر ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې دې شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنفایي برخه دي او سنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه وي او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون په پام وګرځي او د حق او د باطل تفکرښت مرسته وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم درازوي ک خبره استیناف ته وغځیږي د شکایتونو د کمیسیون پیټه به دروند شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګنده شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چنن بعد نن او سبا به د تصنیف بندي بخوي. د تصنیف نو وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
سندرو میلمانه
د ازادی